کړی دی. د خفیه خدماتو اداره چې د کورنۍ امنیت د وزارت پورې مربوطه ده، په خوا هم دا دغه ادارې ځینې غړي له خجالت کوونکو رسوایګانو سره مخامخ شوي وو.
څو تنو وسلوالو چې ګمان کیږي د الشباب غړي وو، د بایدو او په خارګوټي کې نن د پنځنبه په ورځ د سومالیې د پارلمان د پخوانی رئیس شریف شیخ حسن عدن په کور بریدو کړ او نه کسې وجل. په سیمه کې د امریکا خبريال ویلي دي چې وسلوالو جنگیالیو اول د بمونو نه ډک موټر د کور مخې ته وچاوه او بیا یې د ټوپکو ډزې وکړې. نو موږ په دغه حمله کې بچ شوې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. لږ وروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو. دا پروګرام د وخت سب چوي دی. اوس راځو د رپورټونو سلسله ته. د ښه حکومت د چلولو په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود ویلي دي چې په راتلونکي میاشت کې به د طالبانو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ وشي. نوموړي ویلي دي چې طالبانو هم د سولې د خبرو سره علاقمندي ښودلې ده. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د خ حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د جمهوریت ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود وی چې دا غو تمایلاتو لمخې چې د سولې خبرو په برخه کې د حکومت مخالفو وسلوالو په لیکو کې لیدل کیږي، د بل میاشتې مخالفو وسلوال سره د سولې په خبرو کې زیات پرمختګ تمه لري. د خ حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د جمهوریت ځانګړي استازي د پنځمې پورس په کابل کې د نیالګیو د خدلو د بهیز پرانیستو په وغونډه کې خبر اعلان ته ویل چې د ملي والی د حکومت په دننه کې مخالفانو سره د سولې د ټینګیدلو د پروګرام د پرمخوللو په برخه کې کومه سونځ نشته دي او د حکومت په ځلنه کې په دې حق له یو عمومي تفاهم شته دي.
ما ان شاء الله ان قریب شاهد تغییرات خاص بده او تمایلات
خغلی زیویل مونږ به ان شاء الله په نږدې کې د بللون شاهدان او سعودي طالبانو په لیکو کې هم خورا زیات تمایلات شته چې د خبرو می سره شي. هیله لرم چې بل میاشت به مونږ د سولې په برخه کې د پامور پرمختګونو شاهدان وسو. احمد ضیا مسعود د ملي والی په حکومت کې د افغانستان د حکومت مخالف او سوال سره د سولې د خبرو په باب د نظر اختلاف د نشټون پاک له داسر غندونی په داسې حال کې کلی چې تیر سه شنبه د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مارشال محمد قاسم په هم د لومړي تلین یوې غونډې ته په وینا کې یوازې د حکومت هغه مخالف وسلوال سره د سولې او روغې جوړې د امکاناتو یادونه وکړه چې د خاغلی عبدالله په وینا تر روسي جلو سره خپل اړیکې پرې کړي.
اگر حاضر به مذاکره شدن استقبال میکنیم.
خاغلی عبدالله ویل که خبرو ته حاضر شي هر کله کو که خبري وکړي ما کولته تن ورک له تاوتري خوالي لاس واخس دا د ټولو کور دي. نو غواړو چې څوک د تابید وي خو که څوک ور بلول د امتیاز وسیله ګرځوي امتیاز نه ورکول کیږي. د افغانستان د چارو سیړونکو د خاغلی عبدالله د غوتندو سرګندونو څخه داسې وانګیل چې ګوندي د ملي والی د حکومت د مشران ترمنځ د خپل مخالف وسلوال سره د سولې د خبرو تر سره کېدو په برخه کې لا هم د نظر یوالی نشته دي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو آسیب بکتاش امریکا غږ یا شي د یادګنی چې اوس هم د افغانستان په حکومت کې د وسلوالو مخالفانو سره د پخلین په برخه کې دوه نظرونه موجود دي.
زما په عقیده مخکې د دې نه چې مذاکرات طالبان سره پیل شي د ملي وحدت حکومت باید خپل اختلافات حل کړي او وروسته د حل د اختلافات نه بیا لاسته مذاکرات تکړي.
آسیب بکتاش وی چې کچېری حکومت د مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیلېدو د مخه خپل اختلافات حل نکړي نو د اختلافاتو شتون به د دې په ځای چې افغان حکومت ته ګټه ورسي ورته به زیان ورسي. په دې وروستۍ اونیو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په باب په پرله پسې توګه په افغانستان او پاکستان کې رسنۍ خبرونه خپروي، خو تر اوسه طالبانو په سرګند افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره خپل چمتووالی نه دی ښودلی. افغان حکومت د اساسو سره د سولې د خبرو په باب طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې چې د تیرې اونۍ په سر کې خبره شوه ویلي چې د کومو عواملو له مخې چې طالبانو ټوپک ته لاس کړی و هغه عوامل لا په ځای دي او افغانستان اوس هم د طالبانو په وینا د بهرنیو ځواکونو په اشغال کې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په افغانستان کې د خزو د حقوقو یو طرفدار بنسټ ویلي دی چې حکومت د خزو سره په خپل ژمنو وفا نه ده کړې. په دې حق له راپورت ساسې پام را ګرځم.
د جرمونو مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي سارنوالۍ مسؤلین وایي په افغانستان کې پولیسو د تیر کال په پرتله سږ کال د نشئی توکو زیات شمیر قاچاقړونکو نیولې دي چې ورکه نه هتن لوی قاچاقړونکو هم شامل دي. د دغه ځانګړي سارنوالۍ عمومي رئیس یار محمد حسین خیل امریکا غته وویل چې سکال پولیسو د کورنیو چارو وزارت په لیست کې د شامل شوو لسو لویو قاچاقونکو له شمیرې څخه نه تنه نیولي او د یو بل د نیولو هڅې هم روانې دي.
تقریبا دوه نور هم نیول سوي چې اته تر نهو پورې به شاید نیول سوي. که یو نفر تر سلا وخت پات ده شاید تر اخر د کال هغه هم نیول سي. خو دا د کشفي ارګانو اجرات کوي چې پروس کال نه سکال یو تعداد قاچاقونکو زیات نیول سوي دي چې هغه کې هم ډېر خاص کسان دي چې هغه نمونه به چې حکم نهایی سی رسانو سره به شریک کو چې دغه هغه ډېر عمده قاچاقبران هم نیول سوي دي.
ښاغلی حسین خیل په روان کال کې د نیول شو نه لوی قاچاقونکو د نمونه له خودلو څخه ډډه وکړه او ویل چې د محکمې له وروستۍ پریکړې څخه وروسته به یې نمونه افشا کړي. خو له بلې خوا د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري امریکا غږ ته وویل چې د حاجي بالته په نوم د بدخشان ولایت یو تن اوسیدونکی د نشه یي توکو د قاچاق په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی. ویل کېږي حاجي بالته د نشه یي توکو د نړیوالو قاچاقونکو له ډلې څخه دی چې د امریکا متحده ایالاتونو په تور لیست کې هم شامل دی. عبدالله ناجي نظري وویل حاجي بالته سکل هغه مهال په کابل کې پولیسو ونیو چې د حج له مراسمو څخه افغانستان ته راستون شو.
حاجي بالته تحقیقا زمانی که از سفر حج بعد از دید قربان از سفر حج برمیگرده در میدان وی
حاجی بالته کله چې د قربانی لختر وروسته د حج له سفر څخه بیرته راستنیږي په هوایی ډګر کې نیول کیږي. تور نور باندې وو په اړه پوښتنه موجوده وي. موږ هم هڅه کړې چې پوه شو خبره څه ډول ده، خو حکومت ور باندې د قاچاق تور لګولی. دا چې څومره شواهد موجود دي سرنوالی او محکمې پورې اړه لري. د هغو شمیرو له مخې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا اعلان شوي د روان کال په لسو میاشتو کې له 2000 څخه زیات لوی او واړه قاچاقونکي په افغانستان کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې د نشه یي توکو له نیول شوو قاچاقونکو څخه نږدې 200 ټنه بیلابیل ډوله نشه یي توکي هم کشف او ضبط شوي دي. دغه راز د جرمونو مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې سرنوالۍ د معلوماتو له مخې په همدې موده کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي 1511 قاچاقونکي هغوی ته سپارل شوي دي چې د 311 کسانو قضیې د هغوی له څېړنو وروسته ابتدایي محکمې ته استول شوي دي او پاتې نورې قضیې لا هم د هغوی د څېړنو لاندې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، د مخدره موادو سره د مبارزې په باره کې مو د ممتاز بهیر رپورت واورید.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
اوس راځو د مسلې ته چې د سولې او دیموکراسۍ د پاره د برابرۍ یوې مؤسسې ویلې دي چې د افغانستان دولت د ښځو د ټولنیز او سیاسي ګډون لپاره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. بهارت صابر د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
د سولې او جنسیتي برابرۍ مؤسسه چې د مدني ټولنو یو غړي مؤسسه ده، یو راپور خپور کړی چې ورکویل شوی افغان دولت د میرمنو د سیاسي او ټولنیز ګډون لپاره خپل ژمنې نه دي ترسره کړې. دغه بنسټ په وینا له میرمنو سره ځینې ترسره شوي ژمنې موقتي وي چې چارواکو وخت در رسیدو سره سم هیر کړي دي. دغه مؤسسې مرستیال ادریس عمرزاده وایي
دولت جمهوری اسلامي افغانستان در حدود 2300 تعهد سری و کدبی را در میثاق ها، در توافق نامه ها، در پلان های استراتژیک و سایر اسناد دیگه ملی و بین المللی ارائه کردند.
افغان دولت په نړیوالو او ملي میثاقونو او ژمنلیکونو کې نږدې 2300 روخانه او کتبی ژمن سپارلی، او د دې ترڅنګ دولتي چارواکو د خپلو کمپاینونو پر مهال له میرمنو سره د جنسیتي برابرۍ او ټولنیز او سیاسي ګډون لپاره کلک ژمن سپارلی دي. خو په دغه برخه کې پرمختګ ډیر ټکنی دی، او ترڅنګ میرمنو سره ډیر ژمن موقتی وي چې یوازې د کمپاین پر مهال شوي او وخت تر رسیدو وروسته هېر شوي دي.
د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ مؤسسه د بیلګې په توګه د معرف برخه ته اشاره کوي او وایي دا سمه ده چې د محل افغان ښځو او نجونو په پراخه کچه معرف ته مخه کړي او د لوړو زده کړو تر کچه تعلیم کوي، خو له دې سره سره هغوی ته د معرف امن چاپیریال نه دی برابر شوی او ښوونځو او پوهنتونونو ته د تګ په لار حتی د جنسي آزار سره مخ دي. دغه مؤسسه د میرمنو د روغتیا برخې ته هم پام کړی او وایي د دې ترڅنګ چې د میندو د مړینو کچه راټیټه شوې، خو ډېر نور خدمات هم شته چې لا هم میرمنو ته نه رسیږي او له امله یې میرمنې له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په ټاکنو کې د میرمنو نه ګډون بل برخه ده چې د یاد مؤسسې خپور شوی راپور ورته ګوته نیولې ده. اوی په دغه برخه کې یوازې کورنۍ خندونو د ښځو د ګډون مخه نه ده نیولې، بلکې د ټاکنیزو مراکزو لریواله هم هغه ستر خند نیمول شوی چې میرمنو ترې یادونه کړې او په ټاکنو کې د ښځو د پراخ ګډون مخه نیولې وه. د مخالفینو سره د سولې خبرې هغه بل برخه ده چې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ د مؤسسې راپور ورته ګوته نیولې.
یک تعداد خانمات در گزارشات قبلی و در این گزارش گفتن که دولت افغانستان در اخفا
زموږ په پخوانیو او همدغه گزارش کې یو شمیر میرمنو ویلي چې افغان دولت له مخالفینو سره د سولې خبرې په پټه ترسره کوي او په مذاکرو کې اصلا د افغان میرمنو غوښتنې نه دی یادې کړي، او دا ښیي چې په ډیرو برخو کې د ښځو ونډه او مشارکت ډیر کم دی، او دا زموږ د مؤسسې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یا د مؤسسې دغه راپور د هالند سفارت په مالی مرسته برابر کړی، او په 2014 کال کې د جنسیتي برابرۍ د گزارش ورکولو یا نمرې ورکولو کارت نومیږي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ د مؤسسې غړي سجیا بهګام وایي دغه راپور د برابرولو هدف دا دی سو د ښځو د حقونو او جنسیتي برابرۍ په اړه د افغان دولت د ژمنو پرمختګ وښودل شي. دغه گزارش په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې د ښځو لپاره د دولت د ژمنو اجرایي رنګ څیړلی دی.
در هی گزارش دیده میشه که دولت افغانستان در یک سطح متوسط است، بعضی کارا صورت گرفته و بعضی کارا باید صورت بگیره.
په دغه گزارش کې موږ وینو چې افغان دولت د میرمنو لپاره په یو متوسطه کچه کار کړي، یعنی ځینې کارونه شوي او ځینې نور باید وشي. دغه راپور کې یو لس مورد په نښه شوي چې د تحول په دوران کې د دولت زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري، چې د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون، عدالت ته لاسرسی، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل او امنیت ورکې مهمې برخې تشکیلوي. د دغه راپور پر اساس میرمنې د ځانمرګو بریدونو، د ښوونځو په لاره پنجونو د بریدونو، ناامنیو، قبیلوي او د ټوپک سالارو د خپلمنځي جګړو نه اندېښنه څرګنده کړې، او په همدغو برخو کې د دولت پراخه توجه غوښتې ده. د دغه راپور د برابرولو لپاره په ننګرهار، بامیان، هرات، کابل، فاریاب او کندز ولایتونو کې د ولایتي شبکو د غړو میرمنو سره خبرې شوې دي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لږ روسه د آشنا ټیک پروګرام لرو. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایي.
د اصلاحاتو او سم حکومت کول لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی استاذ احمد ضیا مسعود وای چې د طالبانو سره د سولې خبرې په دې وروستیو وختونو کې ګړندې شوې دي. لبل خوا د رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې د مذاکراتو په سر د طالبانو ترمنځ خپل منځنی اختلافات را پیدا شوې دي. اژانس وای چې د عبدالقیوم ذاکر په نوم د طالبانو مهم قماندان د افغانستان د اوسري حکومت سره خبرې کول د وخت ضایع کول ګڼي، او په دې باور دی چې هیڅ ګټه نه لري. خو اژانس وایي چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی دی که له حکومت سره خبرې ونه کړي نو په زور به ونیسي او له پاکستان نه به وباسي. د چین یو لوړ پوړی قاضي وای کوشش کوي چې د هغو خلکو سره له انصاف نه کار واخیستل شي چې د چین په موجوده قضایي نظام کې د نیمګړتیاو له امله برنه حق په اعدام محکوم شوی دی. ناقدین وای چې د چین په موجوده قضایي ارګانونو کې رشوت خوري عامه ده، او پولیس زیاتره په زور او جبر له تورن شوو کسانو نه له تحقیقاتو په دوران کې اعترافونه اخلي. د چین دولتي عالی ولسی محکمې قاضي قضات ژیو کیانګ نن د پنجشنبه په ورځ په بیجنګ کې د پارلمان کلنې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې موږ په دې اړه باید حتمن له تیر وختونو نه درس واخلو. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وایي چې په کمبودیا کې د کار قوانین دومره خراب او ناکار دي چې د کپړو جوړولو هغه فابریکې چې لویدیځو ملکونو ته کالي صادرای په ډیر کم اجرت د مزدورانو نه کار اخلي.
د آشنا ټک د پروګرام درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغو جوړو خوشاله وسئ. د آشنا ټک د پروګرام کوربه روشان نورزایم. نن شپه په دغه څلويشت دقیقې پروګرام کې د پښتو ژبې د پراختیا په برخه کې د ټکنالوژي په ونډې خبرې کوو. نن شپه د باسل لپاره میلمانه د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي د ملي ټولنې یا نیکټا مشر عمر منصور انصاری صاحب او د لاروبر ډاټ کام مؤسس او چلوونکی عبد الله احسان صاحب دی. وګورو چې میلمانه را سره په پروګرام کې دی که څنګه. انصاری صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟
بله اورم.
ډیر مننه. او احسان صاحب، ستړي مسې، تاسو زما آواز اورئ؟
جوړ په خیر زم. تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه. البته درنو اوریدونکو ته باید وایم چې په دغه پروګرام کې موږ ټلیفونونه نه اخلو، خو که دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولی سي چې خپل نظریات زموږ سره د فیسبوک په پاڼه باندې، یعنی د امریکا ژغ د فیسبوک په پاڼه باندې چې وی او ای پښتو ده، په هغه باندې زموږ سره شریک کړي. درنو اوریدونکو ته باید وایم چې نن د فبروري 22مه نیټه ده چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. البته د دغه ورځې په تاریخچي اهمیت ډیر خبرې سوي دي، په دې باندې هم خبرې سوي دي چې څنګه مورنۍ ژبه د تعلیم ژبه سي او څنګه د دودول لپاره کار وسي. خو د نن شپې د آشناټک په پروګرام کې د دغه موضوع یو بل اړخ راسپرو، او هغه دا چې د مورنۍ ژبې د ودې او پراختیا سره ټکنالوژي څه مرسته کولی سي، او په دې باندې بحث وکړو چې تر کومه حده پښتو د ټکنالوژي په ډګر کې عامه سوې ده او څه کول ورته پکار دي. بس په د ټکنالوژي په اړه د نړیوال کېدو نه پیل کو، په نړیوال کېدو په باس کې چې دی یا په علمي لحاظ باندې تقریبا دوه ډیر متضاد قطبونه یا اړخونه سته چې یو وایي چې نړیوال کېدل او ټکنالوژي ګټه لوی اقتصادونو ته، لوی قدرتونو ته، لوی ژبو ته او کلتورونو ته رسوي، خو بل اړخ یا متضاد قطب چې دی هغه بیا وایي چې نه، نړیوال کېدل او ټکنالوژي په خپله وړو ژبو ته یا تقریبا ټولو ژبو ته، ټولو کلتورونو ته، ټولو اقتصادونو ته ګټه رسوای سي. نو وګورو چې انصاری صاحب په دې اکل څه وایي. انصاری صاحب، تاسو خو دغه دوه متضاد نظریات واوریدل، څه فکر کوئ چې ټکنالوژي د ژبې په وده کې ډېر مرسته کوي؟ کچېری تاسو وایي چې نه، ټکنالوژي کېدای سي چې بعضې ژبې بیخي ختمې کړي او له منځه یوسي؟
بله اندوزه سه بلومه تاست و ایدون کتا و گران نلمات اخوان سرامین اولانده کم ده که شک نسته چه گلوبالایزیشن یا نره وال توب او پخبله ده تکنولوژی واده ده ده غزیده نه توسیا ده ده فرصتونه او ده رننگون دواره چه گوگی ده فرصتونه اشتاخو هغه هیوادونه واقعن چه متخصصین لري، کار یې کړی او تجربه لري. د دوی د پرمختګ شورت نسبت هغه هیوادونو ته چې وروسته پاتې دي، پوهان لري، تحقیقات پکې نه کېږي او کار پکې نه کېږي، ډېر سریع دی. نو فرصتونه خوشته، خو په عین وخت کې هیوادونه به ټول حتی او که متوازی و مساویانه شکل چی خپل اقتصادی و طولیس پر مختق یقینی کری و نوری پر مختق شرا همیدام شید. به تکنولوژی پر خپل زد گلوبالایزیشن متخصیص نیم، خو به تکنولوژی که زد چون را معلومات لرم ټکنالوژي د پښتو ژبې په واده کې کافی مرسته کوي. موږ ګورو چې د دې نه مخکې د پښتو د کتابونو د چاپ پروسه ډېره سسته وه، او تر هغې چې پښتو د دې جوګه شوه چې په کمپیوټر کې ولیکلی شي او په د انټرنیټ د لارې خپره شي، پښتو ژبې واده وکړه. نه یوازې دا چې د پښتو محلي منځپانګ او محتوا زیاته شوه، په عین وخت کې د پښتو لیکدود د ټرمینالوژۍ پراختیا او د نوو کلماتو زیږنه، د نوو تحقیقاتو په زمينه مخايده کا ټکنالوژي نو دا په مونږ پورې ده چې مونږ د ټکنالوژي نه
بله مننه انصاری صاحب زب په دغه ځای کې د احسان صاحب نه پوښتنه وکم چې آیا موږ د ټکنالوژي نه د نړیوال کېدونه هغه ګټه چې باید مؤخصي وای هغه مؤخصي ده او که د نورو ژبو سره د نورو کلتورونو سره افغانستان پرته لکو خپل هیواد پرته لکو خپل خلک پرته لکو آیا موږ دومره کار کړی دی چې دغه ټکنالوژي خپل د ژبې خپل د کلتور په نفع استعمال کو؟
زما په نظر سره بلند جواب د دې پوښتنې لپاره نه وي. نه موږ هغه کار یا په افغانستان کې هغه کار چې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره د ټکنالوژي د پرمختګ سره هماهاله باید په پام کې نیول شوی وای هغه کار چې باید شوی وای نه یوازې دا چې کافي نه دی بلکې ډېر لږ دی. په هغه ډېر لږ کې هم تر ډېره ځایه پورې په شخصي او خصوصي توګه سره ځینو ټولنو ځینو سازمانونو ځینو ادارو دا کار کړی دی چې همغږي یې په منځ کې موجوده نه ده. نو دغه چاره ډېره پڅه ده بدبختانه.
بله په دې به خبر وکړو چې عوامل څه دي. زه به بیا ولاړ سم انصاری صاحب ته. انصاری صاحب ډیر په خوا یعنی د نویمو کلونو په شروع کې یو مشکل دا و چې تخنیکی مشکلات البته ډیر خلګو یادوله چې پښتو مثلا د کمپیوټر ژبه نه ده پښتو توري نه راځي. دغه پروسه په خپل تر کومه حد پورې په پښتو باندې تاثیر وکړي او څه فکر کوئ چې په کم وخت کې پښتو د دې جوګه سو چې د کمپیوټر ژبه سي او په تخنیکی لحاظ دغه امکانات برابر سول چې پښتو دی په کمپیوټر کې خلک ولي کې خلک دی ول ولي او کار دی ورنه واخلي؟
په نوې ملسیزه کې رسام د پښتو ژبې د ټایپینګ لی اوټ د پښتو کیبورډ لی اوټ به ورسره د یو پروګرام ګوټی چې هغه مختلف اپریټینګ سیستمونه یا چلی سیستمونه د دې جوګه کړل چې پښتو ژبه ولیکل شي. پکې په پیل کې دا کار اپل کړو زما د معلوماتو په اساس او وروسته د وندوز لپاره هم جنیټر پارټي سولوشنز چې هغه په خپل د مایکروسافت خو نه نوځي چې وی خو په افغانستان کې د نن او بهر افغاني متخصصینو او بهرني متخصصینو په دې کار وکړي چې پورتو زه په دې جوګه کې چې په لکه لګه ټایپینګ په کې وشي. ستونزې په هغه وخت کې دا وې چې کار ابتدایي و هغه کوم پروګرامینګ چې د پورتو زه د حمایه او سپورت لپاره شو هغه په دقیقه توګه نه شوې. زمونږ متخصصینو هغه وړتیاوې ښایي نه وې درلودلې او یا هم د مایکروسافت د خوا نه خصوصا په وینډوز کې چې هغې کاروونکي په هغې وخت کې ډېر زیات درلودل د ژبې د ملاتړ په دومره امکانات پکې موجود نه وو. خو په 2004 کال کې د مایکروسافت سره د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې یو همکاري پیل کړه چې په وینډوز کې په خپله د مایکروسافت خوا نه د پښتو ژبې ملاتړ او سپورت یو پروګرام جوړ شي.
بله انصاری صاحب د پخپله د لوکلایزیشن یا مالکولو د پروګرام مشر خو تاسو په غاړه لود داس بو کو چې زب یو بل سوال د احسان صاحب نو وکم بیا په دغه باندې به هم خبرې وکو. احسان صاحب څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه په نویو مکلونو کې دومره کار پخپله پښتو ته ونسو او پخپله بل پلو ته په افغانستان کې هم جګړې وي مثلا دولتي ادارې رنګ سی وي دولتي ادارې نه وي پخپله تعلیم نه وو. آیا فکر کوئ چې دغه اوزاج په افغانستان کې په نوې مکلونو کې و دغه په پښتو باندې د پښتو په دودولو البته د ټکنالوژي په برخه کې تاثیر درلودي او دغه تاثیرات اوس هم تاسو وینو او که فکر کوئ چې اوس موږ تاسو کار نه ورته کوو او دا د نویم لسو سره هیڅ ارتباط نه لري؟
نه بالکل شروع د هماغه وخت څخه سوی ده. په نویم کلونو کې چې کله انټرنیټ یا کمپیوټري
دنیا په پرمختګ باندې شروع وکړل. تر اوسه پورې موږ وینو چې په میاشتو کې په کلونو کې ډېر چټک پرمختګ پر مخ روان دی اوس هم کېږي. خو زموږ هیواد زموږ ژبه له بده مرغه د نور ټول هغه ژبو چې په سیمه کې دي په ګاونډ کې دي زموږ پرتی دي د هغوی په پرتله سره ډېر لږ کار تسوی دي. او په جي کې جنګ جګړې ناامنۍ فساد دغه ټول په جي کې رول لري، یو عمده رول د دغه شاته پاتې کېدلو یا دغه کماندګي دغه دي چې دولتونه یا نه و او یا که د دولت په نامه سره یو څوک و یو نظام یو څوک موجود و هغوی تر ډېره پورې پاملرنه و جنګ جګړې ته کړې ده. هغوی تر ډېره پورې پاملرنه پیسو مرمیو توپاکو ته کړې ده. نو ژبه د ډېرو کمو خلکو په یاد دغه اوس هم زما په نظر پښتو ژبه په کوم مقام کې ده که کښته یې که په منځني حالت کې په دې کې د دولتونو ونډه ډېره کمه وه او اوس هم کمه ده.
بله مننه احسانس
کوم کوم په انټرنیټ کې یو لاندې د بل وایم کوم زه وګورم که په چاټي کتابونه کې راوخلی او که په انټرنیټ کې پښتو ژبه راوخلی نو په هغه کې به کېدل چې لاسر 15% پرې برخه د دولت خوا څخه جوړ شوی اچا 15% پرې برخه به د ټولنو او د اشخاصو لیکوالو د پوهانو د خوا څخه کار شوی وي.
بله یعنی تاسو وایئ چې په انټرنیټ باندې څومره چې د پښتو محتویات باید یې هغه نسته او مطالب او چیرینو کتابونه د دولت له خوا څخه کوم کار سوی دی هغه دومره د پام ور نه دی او د خپل شخصي یا خصوصي کارونه دي چې خلګو کړی دي انفرادي کارونه دي چې خلګو کړی دي. مننه انصاری صاحب، تاسو د لوکلایزیشن یا مالکولو د پروګرام په اړه باندې خبر ورکړه چې تاسو ول چې په 2014 کال کې پیل سو. یو بل مشکل چې زیاتره په وینډوز او په خپل په دغه د مایکروسافت په نور پروګرامو کې دی هغه دغه د پښتو سپیل چیکر دی یا ډکشنری دی چې هغه یا ځاین لري یا مثلا نسته. ولې دا تخنیکی لحاظ باندې څه مشکلات ست چې دغه شی په پښتو کې نسته؟
نور ځای صاحب، مشکل د دې نه چې د دې سوال جواب در کوم وړم لکه معلومات مې د محلی سازی یا لوکلایزیشن د پروسې په تاسو ته درکم. په 2004 کې د ولسمشر د فرمان په اساس د افغانستان لوکلایزیشن پروګرام د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې او د مخابراتو وزارت په ګډو هڅو پیل شو. او د دې پروګرام دنده دا وه چې افغانستان کې د لوکلایزیشن او یا محلی سازی د ټولې هغه پروژې تر څار لاندې ونیسي، د هغوی لپاره معیارونه او سټنډرډونه ایجاد کړي او همدارنګه ځینې معیاري لوکلایزیشن پروژې په خپله وکړي. او لوکلایزیشن په خپله د بهرنۍ ژبې نه ځایي یا محلي ژبې ته د کمپیوټر سافټویر راول ژباړل، هغه د هغې سیمې د کلتوري اجتماعي غوښتنو په اساس عیارول دي. نو دغه پروسه د تقاضا په اساس باندې پیل شوه، ځکه په افغانستان کې ټکنالوژي نوې وده کوله او دا یې د پیل کېدو نه و. انټرنیټ رازېدو نو د دې سره داسې انګېرل کېده چې په آینده کې به د انټرنیټ د کیبلونو د رازېدو سره سافټویر او یا د کمپیوټر د پروګرام اړتیا او ضرورت دېر شي. نو هغې وخت کې مونږ بیا د مایکروسافټ سره د یو قرارداد په اساس د وینډوز ایکس پي او آفس 2003 چې کاروونکي بې حده زیات وو، د بشپړ انټرفیس چې په هغې کې ټولې مینوګانې وې د دې هیلپ فایلونه او د ژباړې پروسه شروع کړه. ټرمینالوجي مو ته جوړه کړه د 5000 شاوخوا کې کلمات چې هغه ډېر زیات کارېدل په دغه پروسه کې، او تقریبا د 1,000,000 شاوخوا کلمې وې چې په دغه پروسه کې وژباړل شوې. د دې تر څنګ یو بله وړه پروژه بیا د مایکروسافټ سره مونږ پیل کړه. په هغې کې یو هندي شرکت و چې د مایکروسافټ سره کار کوو، سپیل چیکر یې جوړو. او د دې سپیل چیکر دنده دا وي چې کله سړی یوه ژبه ټایپ کوي او په هغې کې
املایی غلطی کمپیوټر هغه ته یو وارننګ یا خبرداري ورکړي چې دا یو سره کرخه ته اعلان وکړي چې دا هغه غلطه ده د املا غلطه ده. نو بیا په همدغه وخت کې هغه ته سمې یو څو وړاندیزونه لري سمې کلمې ورته ښیي چې ښایي دا یې ده. نو دا پروسه مونږ پیل کړه او بشپړه شوه، خو زموږ کار د ژبې په برخه کې تحقیق او ډېر ابتدایي تخنیکي ډیولپمنټ او مایکروسافت لپاره او د دې د هندي پارتنر لپاره.
بله انصاری صاحب، انصاری صاحب اوس خو تر اوسه پورې خو دغه د سپل چیکر کوم سہولت چې دی دا خو په وینډوز او په آفس کې نسته.
په آفس کې اوس پورې متاسفانه ما نه دی لیدلې، او زه بیا په دې پوه نه شوم چې مایکروسافت آیا دا سپل چیکر لانچ کړو او که نه دی لانچ کړی. کېدای شي د مایکروسافت سره دا پروت وي او سړی وکولی شي چې دا بیل انسټال کړي، خو ما تر اوسه پورې دغه تحقیق مونږ خپل تکمیل کړو او هغه بل هندي شرکت هم د سافټویر بیا جوړ کړو تکمیل یې کړو مایکروسافت ته وسپار، خو تر اوسه پورې د کوم د مایکروسافت آفس نسخې چې ما لیدلي په دې کې نشته. خو کېدای شي دوی کله چې تاسو هغه پښتو بڼه د مایکروسافت آفس انسټال کړئ د هغې سپورټ کې بوي، او یا هم اضافي د ژبو هغه ټولګه چې انسټالوي او پښتو په کې سره نصب کړي نو ښایي په هغې کې پښتو ژبې سپل چیکر.
مننه انصاری صاحب، زه غواړم د احسان صاحب نه اوس دا پوښتنه وکړم چې په پښتو کې خو څنګه چې موږ تاسو وخت یې مور باندې خبرې وکړلې او ځین نور کسان لکه څرګزی صاحب چې د قاموسون ډاټ کام مؤسس دی هغه هم دا خبره وکړلې چې دغه د یو واحد لیکدود نشتون او د ګرامر او د خپل د لیکدود په برخه کې د اختلافات او ناکافي کار دا بیا د زمينه برابر کړي د چې دغه شی دی یا په پښتو دی په ټکنالوژي کې دومره عام نسی یا دومره دود نسی، آیا فکر کوئ چې دغه کوم اختلافات چې ستال ته وسمسته او واحد لیک دود او ګرامر نسته، آیا دغه تاثیرات ور باندې لري او کڅنګه؟
کزه په دې اړه وژغم چې دا چې پښتو ژبه ولی دغه د سپیل چیکر او یا د ټول د تورو او د کلماتو د جوړښت لاښوونکی کوم پروګرام په کمپیوټر کې دروسته نه دی لیدلې، الاس به دای چې ژبه کې یعنی ژبه ستاندارد نه ده. نو زه په دې اړه باندې ډېر دقیق معلومات نه لرم چې ګواکې دا الاس وي چې مایکروسافت یا نور کمپنۍ به ځکه پښتو ژبه نه اچولې. مګر کله بل اړخ ورته وګورو نو پښتو ژبه له بده مرغه هغه سیمه یاری چې لکه نورې ژبې چې دي او یا تر یو ستاندارد تلویزي یو سیستم تلویزي چې هر څوک باید یو توری په یو رقم سره ولیکي، څوک نشي کولای چې د مثال په ډول یوه کلمه په دوه شکلو باندې ولیکي، کمپیوټر به دا نشي پېژندلی او یا کمپیوټر دوی به د آی ټي کمپنیو ته به دا ډېر مشکل یا به ډېر ګران تمامېږي، ځکه پښتو ژبه یو د دنیا مهمو ژبو څخه له بده مرغه نه ده د دنیا نورو ژبو ته په کتو سره. کومه تاسو وګورو په کمپیوټري پروګرامونه کې که د ژبو لیست سړی ورسي نو هلته بیلابیل انګریزي ژبې سړی ته ورکوي د انتخاب په وخت کې، چې د برتانیې انګریزي د استرالیا انګریزي د امریکای انګریزي د یا داسې نورې حتی چې هندوستان خپله د انګریزي ژبه لري. د دې په منځ کې به اتمن ځینې ډېر کوچني تغییرات یې لجامله چې دغه هیوادونه هغه هیوادونه دي سرمایهدار هیوادونه دي او په خپل ژبو پسې ګرځېدلي دي او ځای ته رسولي د خپل ځان ته مقام برخه ټاکلې ده. له بده مرغه په پښتو ژبو پسې خو اول لکه مخکې چې یاد سوله چندانې څوک ګرځېدلي نه دي، هغه څوک چې مسؤلیت دي چې دولت کېږي یا مثلا حکومتي هغه چارواکي او ادارې کېږي چې د هغوی د مسؤلیت جوړېږي چې باید په سر وګرځي. نو چیرې چې یوه ژبه په خپل پخپل لیکوالو کې پخپل پخپل لوستونکو او مثلا پلیکون کو کې مشکل ولري او دی اختلاف ولري چې یو توري یو څوک یو رقم لیکي بل وای چې نه دا غلطی دا دسی باید ولیکل شي. نو په داسې حالت کې خطبي خبره چې هغه جب په کمپیوټر دنیا کې البته پرمختګ نه شي کولای ځکه چې کمپیوټر چې دی هغه یو جب غواړي یو ستاندارد غواړي او پښتو جب دا د ستاندارد وزای ته نه رسیدلې چې دا د نه رسیدلو لامل د خپل زموږ د غیو شمیر ژبپوهان دي عالمان دي کده دي اختلاف نه وای کدی لمخ کې څخه پر یو ژب او پر یو معیاري ژب باندې سلیکشن استلی وای او پریکړه کړې وای نو نن ورځ موږ د دې مشکل سره مخامخ نه وای. دولت په دې شي کې مداخله نه کوي تر څو پوری څه فکر کوم چې تر ټولو ښه او مناسب د حل لارې بيداوي چې دولت یو باسال د باصلاحیت کمیسون په جوړولو سره چې هغه د ژبې عالمان دي پوهان دي په دې طرف سره توګه سره داسې او پریکړه وکړي چې د هیڅ یو ژبې د ژبې لهجې او یا مثلا نور هغه کوم ارزښتونه چې لمخې تر اوسه پرې ژبه د اختلاف په حالت کې ده د چا برخه کمه نه شي څوک خفه نه شي او یوه ژبه واحده ژبه رامنځته شي دا به انشاءالله د پښتو ژبې په پرمختګ کې په علمي برخه کې په تحقیقاتي برخه کې او د انټرنیټ او د کمپیوټر په دنیا کې ډېر زیات پرمختګ ورکوي د ژبې ته او ډېر به د نورو ژبو په څنګ کې ودرېږي د سیال ژبې سره به سیال کې.
بله مننه احسان صاحب د سپوکو چې وړه وقفه به وکړو بیا به موږ تاسو خپل بحث دوام ورکو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنه او قدر من اوریدونکو تاسو امریکا ژغ آشنا رادیو نه د آشنا ټیک پروگرام اوریدل نشو د آشنا ټیک پروگرام کې په دې خبرې کې چې د پښتو ژبې په پراختیا کې ټکنالوژي څه ونډه درلودای شي. انصاری صاحب یو بل خبره د ټولنیزي رسنۍ دی چې البته د فیسبوک ترڅنګ مثلا ټویټر دی دغه سينورې رسنۍ همسته په دغه کې څومره تاسو فکر کوئ چې دغه د پښتو لیکدود عام دی او څومره څوک کولای شي چې په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دی په دې کې څوک پښتو استعمال کړي. ولې زه فکر کوم په ځینو کې مثلا په ټویټر کې آتا تر ډیر وخت پورې د امکان نه و چې څوک د پښتو ولیکي. آیا دغه لپاره هم کوم ساسو اداره ده یا مثلا دغه سينور ادارې دي کار شروع کړی دی که څنګه؟
نور زه صاحب د دې مخ کې زه غواړم چې د پښتو ژبې د لیکدود د شتوالي او د ستونزې دې کې په دې اړه فلنګ غونډې او تبصره ولرم.
بله
دې کې شک نشته چې د واحد لیکدود نشتوالی یو ننګونه ده یو ستونزه ده چې باید حل شي. خو د دې ترڅنګ او د دې نه غټه ستونزه زما په نظر هغه پښتو ژبه کې د څېړنې نشتوالی دی. کله چې به خصوصا د کمپیوټیشنل لینګوستکس چې هغه د کمپیوټر په نيزه چې په هنه د پېښل د دې په دې برخه کې د تحقیقاتو نشټواله ده د ټول نړیوالو ستونزو د چې د ټکنالوژي کې د پښتو ژبې د پرمختګ مخه نیولې. سپیل چیکر او لیکان او ډکشنری کله چې دا جوړیږي هلته ژبه کې بیخی ډېر زیاته ډیټا او د یوې کلمې مشتقات او د مختلف فارمونه د څېړل کېږي او هغه سره لینکېږي. د هغه نه وروسته ځکه د سپیل چیکر شاته د ګرامر چیکر شاته یو ډېر غټ ډیټا بیس پروت دی چې هغه ټول سره د تحقیقاتو په اساس لینک شوی وي او دوی تړلي وي. نو چې کمپیوټر ته تاسو غلطه کلمه ورکړي هغه خپل ډیټا بیس لټوي او ګوري چې دا صحیح فارم نه دی نو تاسو ته د خپل ډیټا بیس نه دی کلمې او یا د ګرامر د جملې
یعنی انساری سب تاسو وای چې موږ په دغه برخه کې متخصصین نه لرو تخصص نه دی سوی او څېړنې نه دی سوی دغه لپاره دغه کار دومره شاته پاتې دی؟
بله بالکل همدغه وجه ده. مون اول په ژبپوهنه کې څېړنه نه ده شوې. ژبپوهنیز مواد چې تاسو ته افغانستان نه ټول کې د ګوتو په شمار دي. ادبیات یو شی ده ژبپوهنه بل شی ده. په ادب او شعر او شاعرۍ نثر لیکوالۍ دې کې مونږ یو څه پرمختګ کړی خو که ژبپوهنه تاسو وګورئ د ګوتی پښمار کتابونه به تاسو ته پیدا شي او ما هغه متخصصین چې په ژبه باندې ژبه پوهنیزه څېړنه کوي هغه ډېر محدود دي. د افغانستان علوم اکاډمۍ اکاډمي باید په دې باندې ډېر جدي کار وکړي او حتی یو ډیپارټمنټ د کمپیوټیشنل لینګوستکس په نامه یا د کمپیوټري ژبپوهنې په نامه هلته ایجاد شي او نوي ځوان متخصصین وروزل شي چې هلته کار وکړي. دغه متخصصین کېدای شي مونږ په پوهنتون کې د کمپیوټیشنل لینګوستکس په نامه کومه فاکولټه لرو او نام کوم ډیپارټمنټ لرو. نو دا موجود کمپیوټر پوهان چې دوی ته د ژبې زده کړې د لارې کولای شو چې د لاندې مودې لپاره د ستونزو حل کړو. د اوږدې مودې لپاره موږ باید په کمپیوټیشنل لینګوستکس باندې کار وکړو. دا لکه څنګه چې سانس ویلې د حکومت دنده ده چې دوی ته توجه وکړي او جدي توجه ورته وکړي. ځکه موږ نن چې په فیسبوک باندې یا په نورو د ټولنیزو رسنیو دا وبسایټونه دي یا سوشل نتورکینګ وبسایټس دي او یا هم آزادې وبپاڼې دي. په دې چې کوم محتویات خپرېږي دا ډېر محدود دي. هغومره محتویات چې باید په یو ژبه کې خپاره شي دا بیخي نه کافي ده. موږ باید په الکترونیکي کتابتونونه ولرو. موږ باید نور دغه سې اجتماعي ډېر پراخ د کانټنټ مینجمنټ لپاره هم سافټویرونه ولرو او هم د کانټنټ د جوړونې او ایجادولو لپاره سافټویرونه ولرو. راځم بیرته ستاسو د پوښتنې جواب ته. په فیسبوک کې د پښتو ژبې لیکل اوس کومې ستونزې چې وي یو ستونزې د رایټ ټو لیفټ ژبه یا هغه ژبه چې د ښي نه چپې خواته لیکل کېږي یو ستونزې شته چې هغه د ټولو مشترکې دي. خو کله چې په یوه ژبه کې تحقیق وشي او هغه ستونزه حل شي یا بلې ژبې ته سره مې یو څه مرسته کوي چې هغه مسایل هم حل شي. خو د پښتو د کرکټرونو ستونزه چې ده دا همیشه وي په ټولو نوو سافټویرونو کې تر هغې چې هغه د تولیدونکي د سافټویر کار وډ بیسټ د وډ د پاره یو کې د ډیسکټاپ لپاره او یا د موبایل لپاره که څه پوهه چې دا وی سره د دې استعمالونکي د سافټویر تماس ونیسي چې موږ دا د ستونزو لرو او راپور ورکوي هغه متوجه کړئ چې هغه وخت کې دی.
یعنی دا کار باید څوک وکړي چې دوی متوجه کړي. دا کار باید په خپله پښتانه وکړي چې دولت وکړي کدا سي موسسات او ادارې لکه چې ساسو اداره دای وکړي څوک باید وکړي. ولې زیاتره وخت کې دای سي چاته په خپل استعمالونکي دا غوښتنه وکړي چې موږ جواب پرانه لیکل کیږي او د دې لپاره باید کار وسی یا دا کمپنۍ یا دا کوم ویب سټ چې دا مجبور کی ترڅو چې کار وکړي ساس په نظر باید څه وسی.
دا باید نور زه درې واره وکړي. حکومت د دولتي د حکومتي ارګان په توګه باید ته متوجي چې په دې هواد چې د مختلفو تولیدونکو د سافټویر د تولیدونکو د محصولاتو د لارې څومره سپورټ کیږي او خلک په دې اساس ځکه ځینې د دې محصولاتو نه یا وټپاڼې نه تجارتي اساس لري او هغوی د هغوی علاقمندي دا ده چې د دوی کارونکي څومره دي. نو دا په خپله مرسته کوي. نو کله چې د ډېرو خلکو د خوانه هغوی ته یو پیغام ورشي د ستونزو راپور نه هغوی متوجه کېږي چې دلته اوس علاقمندي شته. زمونږ یو زیات شمېر کارونکي مونږ ته د ستونزو سره راغله او دوی بیا په هغې باندې کار کوي ځکه هغوی نه غواړي چې مارکېټ ته لاسه ورکړي. نو د ژبې ځای کول او محلي سازي د سافټویرونو وبښئ دا په خپله یوه برخه که څه هم دا یو حق دی معلوماتو ته لاسرسی د اهمیت هم لري او حق هم دی په عین وخت کې ستونزې هم لري. خو د ډېرو هغه خاصو شرکتونو لپاره په عین وخت کې په محلي ژبو باندې سافټویرونو برابرول او چمتو کول لاوی لپاره د نوی مارکیټ او نوی موارد دي چې سوداګري اساس لري.
بله،
مثلا د افغانستان نفوس 30 میلیونه دی، که دا 10 میلیونه خلک ټول یو سافټویر استعمالوي نو دا د هغې لپاره یو ډېر لوی مارکیټ دی او هغوی به خامخا هغه کومې ستونزې چې دا خلک لري د دوی په ژبه کې دي هغه به حلوي ورته.
بله، یعنې تر یو حده پورې په خپله د پښتنو اغه څوک چې پښتو کاروي سیمالی دغه فعالیت هم ضرورت ترڅو چې دغه غټ کمپنیان په دې باندې قانی کی چې پښتو ژبه ته توجه وسی د دوی په ویب سټو کې یا د دوی په کوم سہولتونو کې چې دوی برابرۍ زبر د احسان صاحب نه دغه د محتویات پښتنه وکمه چې اوس خو مثلا ډیر داسي لوی ویب سټون لکه ویکیپیډیا و یا مثلا تا ګوګل او د نور محلي کېدل د څو کلون راهیسی جریان لري او پښتو کې هم ځینې دغه ویپانی چې دی یا مثلا دغه سرچ انجن چې دی د پښتو سی وی دی، څه فکر کوئ چې دغه محتویات د ډیرول لپاره باید څه وسی او یا هغه معیارونه چې باید په جبه کې په نظر کې ونیول سی هغه په نظر کې نیول کیږي؟ ولې زه فکر کوم چې زیاتره خلک ته کوم وخت پښتو لیکي لا ډیر مشکلات لري یا په اصلا درست نه لیکل کیږي. په دغه باره کې تاسو وایئ، تاسو خو خپل ویب پاڼه هم لري، تقریبا د ډیر وخت راهیسی د خلکو سره په تماس کې اوسو، د نور په انټرنیټ باندې کوم واچ دي دام ګوري. احسان صاحب،
بله، زه به د وی پانو د محتویا د کیفیت په اړه خبرو ته مخ کې پلان ډول سره دغه مخنی موضوع ډیر مهمه او په زړه پورې هم وزما ده. پاره دا چې مثلا په نو موبایلونو کې یا په ځینو کمپیوټرونو کې او په دغه څه نور شانه کې پښتو ژبه کار نه کوي یا نه ور پیژندل سوی، د دې لپاره زما په نظر د مسولیت او هغه د حل لارې په دې ډول کې داسې ډېر مناسب وي چې لمړی خلک په مارکیټ کې د هغه تلیفونونو څخه ډېر استفاده وکړي چې د دې خپل ژبه په هغه موبایل، کمپیوټر، آیپاد، ټابلیټ هرڅه چې وي د هغو موادو څخه ډېر استفاده وکړي، هغه کمپیوټرونه یا سیسټمونه جران سي چې د دې ژبه پکې کوي. په دې سره به هغه نورې کمپنۍ چې پښتو ژبه خپلو پروګرامونو ته نه ده اچولې نو هغوی به مجبوره کیږي چې هغوی به هم دا ژبه بیا وراچي. د دولت وظیفه حتی مسؤلیت دغه دی که یو هیواد مثلا چې هر ډول جنس له بهر څخه راوړ کیږي نو د دې څخه مخکې چې د تجارت وسی دغه مال هیواد ته راورسیږي په دولت کې د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ خونې دغه وتاکي تجارت ورته وایي، دا خپل اصول لري، خپل مقررات لري چې هغه اول دا ګوري یو نمونه ګوري، پر دې باندې بحث کیږي، فکر کیږي د خپل هیواد قوانینو سره بیلابیلو مراحل څخه تیریږي، بیا هغه تجارت اجازه ورکول کیږي چې وو دغه مال یا دغه شی افغانستان ته د هیواد ته راوړي اجازه څخه خرڅ کړي. نو دا مسؤلیت خو د دولت دی چې کوم سامسونګ ټلیفون یا کوم بل کمپیوټر یا هر څه چې افغانستان ته راځي په هغه کې که د هیواد ژبه نه وي، د خلکو ژبه په دې ماشین کې یا کمپیوټر کې نه وي جوړ شوی، نو دغه مال ته دولت باید اجازه ورنه کړي. دولت باید دغه رقم شان چې هغه په نورو ټولو تجارتي شانو کې هم دغه عملیه کېدل سي چې څوک عملي کړي، خصوصا دولت وجوایي چې کته مثلا خوراکي شی راوړي که افغانستان ته تا بسکوټ راوړي نو پر کوټي باندې په پښتو ژبه باندې معلومات ولیکي چې په دې کې څه چې کې انرژي راوړي کبل هر څه راوړي د دې کې واده خلک په ژبه باندې په دې باندې لیکل وکړي چې څه په کښي کې د څنګه جوړ شوی. همداسې په ټکنالوژي او پایتي کې راوخلو نو که دولت دغه مقررات وازه کې او دغه شرایط وازه کې په بیا تجار هم مجبور دي چې کمپنۍ ته وایي شروع را زما په ټلیفون کې زما په دغه یا په کمپیوټر کې د انګلیزي او شنه ژبې پر ځای باندې دغه ژبې کمی کړه، د ژبې پر ځای باندې پښتو فارسي ورواچو. د پښتو ژبې یو بل ډېر غټه ستونزه له بده مرغه دا ده چې په افغانستان کې هم په پښتو ژبه خبرې کیږي، کار کیږي، هم په فارسي ژبه. کسان چې پښتو په اساسي قانون کې د افغانستان اول رسمي او ملي ژبه ده، مګر چون ایران مو څنګه ته پروت دی نو هغه څنګه چې ایران د خپل ځان د فار جوړي په غوچ فارسی ژبهسته د افغانستان فارسی ژبه خلک دا غوڅه خې استفاده کولای شي د پښتون او د پښتو ژبه څخه په کیسه کې نه دي لا بعد مرغه چې دغه ډیر د افسوس خبره دا د افسوس زیات چې په دولت کې څوک د دغشان څخه استفاده کوي نو هغه د پښتو وته چې تر متوجي کې خپل کار کلاسي چې زه خودي په یې نه په هیڅ او دا احساس نه لري لا بعد مرغه چې دا فکر کې شي دا خود دی د خپل اساسي په جوړسي د اساسي قانون کې هغه اولنی مقام کې کوم چې بده نو هغه لپاره غوړ دور شوی دی دوام خبره دا د ریپانو د محتوا د کیفیت خبره ده لکه مخکې چان ساري صاحب اشاره وکړه یو واجب یو واجب په فیسبوک یا په ټویټر باندې پرمختګ نه شي کولای یو واجب په یو څو پانو باندې پرمختګ نه شي کولای د دې د فارم مرکزونو په کار دي د دې د فار انستټونو د سنور علمي تاسیسات په کار دي اته علمي کادرونو روزل په کار دي ورته چې د واجب په علمي برخه کې کار وکړي دا غسه چې اوس روان دي په پښتو ژبه کې دا په فیسبوک کې سم خپل د ورځې او خپل د میلې او د بندر پی سي لا یو کې سالي کې عکس ورته کې نو دا زموږ بي ته صحیح ده
چې ژبه باندې خبرې کې څه کار نه ورته کېږي بله ډیر کم وخت له روز غوړم چې د انصاری صاحب نه اخري پښتنه دا وکم چې څه فکر کوي چې باید څه کار وسی وسخه ټکنالوژي ار ورس پرمختګ پکښې راځي ار ورس تغیرات پکښې راځي او د پښتو د عاملو لپاره په د پښتو د کمپیوټر کول لپاره باید څه کار وسی او څه